السلام علیکم د ازادي رادیو خبری مجله تر شرغلاست زملالی بشریم تاسې د ازادي رادیو خبری مجله اوري په لومړي سر کې به یو څو خبرونه تاسو ته واورم د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندیښنه ښودلې ده همداراز به واورئ چې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي چې په افغانستان کې د زرګونو کلیوالو بزګرو ښځو په ګډون له لسګونو زره کروندګرو سره مرسته کړې ده او د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزیر د طالبانو له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره لیدلی دی د خبرونو په تفصیل کې غواړم تاسو ته د همدغو خبرونو ترڅنګ نور هم مهم خبرونه واوروم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ د ازادي رادیو خبری مجله ده د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې ښاغلی ګوتریش د ښځو د حقوقي حیثیت د کمیسیون 28مې غونډې ته په بخښنې سره 24مې غونډې ته په وینا کې د سودان تر څنګ د افغانستان یادونه هم کړې ده ویلې دي چې طالبانو تر 500 ډېر فرمانونه خپاره کړي دي چې د ټولو هدف د ښځو د حقونو ځپل دي هغه د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره چې اوس مهال د په وینا له تر سره مخامخ دي د بیړنیو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی دی په تیرو دوو نیمو کلونو کې له افغان جنو او ښځو سره د طالبانو چلند ټول نړیوال اندېښمن کړی او ویل کېږي چې یو لامل یې چې تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل سوی همدا دی د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي چې په افغانستان کې د زرګونو کلیوالو بزګرو ښځو په ګډون له لسګونو زره کروندګرو سره مرسته کړې ده د یو ان ډی پی د افغانستان څانګې نن پر اکس شبکه لیکلي چې کرنه د افغانستان د کلیوالو سیمو د اقتصاد د ملا تیر دی او زیاته کړې ده چې دې ادارې د 21,000 کلیوالو بزګرو ښځو په ګډون له 9,000 زیات افغان کروندګرو د کرنې د پراختیایي خدمتونو اړینو توکو او شتمنیو له لارې پیاوړې کړې دي د افغانستان په ډیری سیمو کې اقلیمي بدلون او وچکالیو پر کرنې هم ناوړه اغیز کړی خو وروستیو ورشتونو بزګر هیله من کړی دی چې دا کال به له خپلو ځمکو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزیر بختیار سعیدوف د طالبانو له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره په لیدنه کې پر سیاسي اقتصادي سوداګریزو همکاریو او سیمه ییز اتصال خبرې کړې دي د ښاغلي برادر دفتر خبر ورکړی چې په دې کتنه کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ترانزیت پر زیاتوالي د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا او د اورګاډي پتلۍ شبکې پانګونې او د برېښنا د لیږد په اړه نن د مارچ په 12مه په کابل کې خبرې وسوې د ازبکستان د بهرنۍ چار وزیر د طالبانو د حکومت د لومړي وزیر د اقتصادي مرستیال په حواله ویلي چې هیواد یې چمتو دی چې په نږدې راتلونکي کې په تاشکند کې د طالبانو د سفیر کوربه وي ازبکستان له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې د طالبان له سرپرست حکومت سره اړیکې لري او د روان کال د فبروري په درېمه نیټه شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې په تاشکند کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل سو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ د ازادي رادیو خبرونه روانه ده اوس هم یو څو نور خبرونه په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې یوې ولس کلن نجلۍ یو څلور کلن ماشوم وژلې دی د چارواکو په وینا دا پیښه د واغیز ولسوالۍ په شمشیر کلي کې سوې ده د غزنی امنیه قومندانۍ نن په یو بیان کې ویلي چې نجلۍ دا ماشوم په ډبر وژلې دی بیان زیاتوي چې د پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده د بیان د مخې د پیښې په تړاو تورنه ماشومه او پلار یې نیول سوي او د پلټونو لپاره د ولسوالۍ مرکز ته لیږل سوی دی اوس هم یو څو بهرني خبرونه اسرائیلو د روژې د مبارکې میاشتې له پیلېدو سره سم د غزې پر تړانګه درنې حملې پیل کړې چې په لړ کې لسګونو کسان وژل سوي دي د غزې د روغتیا وزارت په حماس ډلې اداره کوي او دا ډله د اروپایي ټولنې او امریکا له خوا څخه تروریسته ډله اعلان سوې ده نن یې وویل چې د اسرائیلو له حملو وروسته په تیرو 24 ساعتونو کې د 18 کسانو مړې موندلې دي امریکا او اروپایي ټولنه مخکې چې ویلس ول د حماس ډله تورستي ډله پیژنې متحده ایالاتونو مصر او قطر په تیرو څو ورځو کې هڅه کوله چې د روژې په میاشت کې په غزه کې اوربان ټینګ کړي خو دغه هڅو نتیجه نه ورنکړه او تر اوسه د جګړو د پای ته رسیدو هیڅ نشي نشکاري او د روسیې دفاع وزارت په ایوانوفو سیمه کې د یوې پوځي الوتکې د لوېدو خبر ورکړی دی د دې وزارت په وینا دا ال شپږ اویا نظامي الوتکه چې اووه مسافر او د الوتنی اته عمله پکشي سپارول نن د مارچ په 12مه د ایوانوفو له هوایي ډګر څخه د الوتنی پر مهال ولویده. د راپورونو له مخې د الوتنی پر وخت د الوتکې یو انجن کې اور ولګید او پیښه رامنځته شوه. د روسیې د دفاع وزارت په اړه په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا د الوتکې مسافر یا عمله ژوندي پاتې دي که نه. د خبرونو پای اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو واوري د ملګرو ملتونو د شوزو د برخې اجرایي مشروای افغانستان کې د شوزو په حقونو لوی ناورین روان دی. همداراز به واوري چې د هند، افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمانو مذهبي لژکیو کډوالو ته تابعیت ورکوي. په دې خبرونه کې به د نورو راپورونو ترڅنګ دا هم واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له افغانانو څخه غوښتي چې د طالبانو حکومت په بند کې د ښځو د حقونو او د پوهنې برخې فعالانو د خلاصون لپاره د عدالت وغواړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبری مجله روانه ده. د ملګرو ملتونو د شوزو د برخې اجرایي مشروای افغانستان کې د شوزو د حقونو لوی ناورین روان دی. سیما باهوس پر خپل ایکس پانل کلی چې په نیویارک کې د افغان شوزو له یو شمیر استادو سره کتنه کې ټینګار کړی چې په پریکړو کې د افغان شوزو د ګډون لپاره د زمینی برابرولو په برخه کې باید تل پاتې اقدامات وسی. په ورته وخت کې شمیر افغان جونیا شوزو وایي چې ټول بنسټیز حقونه یې نقض شوي او له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه راپور اورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان په ګډون د نړۍ په شمیر هیوادونو کې د خزو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده. خغلی ګوتیرش چې پرونی د خزو د وضعیت په اړه د دې سازمان د کمیسیون اتشپېتمې غونډې ته وینا کوله، د طالبانو لخوا په افغان جنو خزو لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو ته په اشاره وویل طالبانو له 15 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د جنو او خزو حقونه یې لمنځه وړي دي.
په ټوله نړۍ کې شخړې او بحرانونه د زیاتېدو په حال کې دي چې په جنو او خزو ویجاړونکي اغیز لري. په افغانستان کې طالبانو تر 15 زیات فرمانونه صادر کړي چې د خزو او جنو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي هر سجر په نړۍ کې د خزو د حقونو د دفاع په بیړنۍ اړتیا هم ټینګار وکړ. بلخوا د خزو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اتشپېتمې غونډې ته په پرانیستون کې وینا کوي. د دې سازمان د خزو د برخې اجرایي مشر سیما باهوس وویل د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینې نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیه پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. هغې په ټولو شخړو کې د جنسیت پر بنسټ او له نجونو ښځو سره هر ډول تاوتریخوالی هم وغنده. په ورته وخت کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشره دروتی استرادا تانګ وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې د ژوند له ټولو چارو حذفېږي. هغې چې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اتشپېتمې غونډې ته وینا کوله وویل
اجازه راکړئ چې ستاسو پام د افغانستان قضیې ته راواړوم، چېرته چې نجونې او ښځې د یو ځپونکي او د جنسیتي اپارتاید رژیم تر سلطې لاندې ژوند کوي. اوسنیو شرایطو سخت فقر لا زیات کړی دی. په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې له عامه ژوند څخه لرې کېږي. د زده کړو، کار، روغتیا، عدالت ته د لاسرسي، سفر او لباس په برخه کې د هغوی حقونه په جدي توګه محدود شوي دي.
پنجونو د زده کړو د بندیز په اړه وویل دنجونو په زده کړو بندیز تراتونکو لپاره د هغوی د ژوند فرصتونه په جدي توګه کموي او هغو کسانو لپاره چې لاله وړاندې په فقر کې ژوند کوي شاید دا ناوړه دوره پای ونه مومي. د طالبانو حکومت بیا تر اوسه د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ښځو د وضعیت په اړه په جوړې شوې غونډه کې د افغان نجونو او ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. خو بلونې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي په میدان وردګ کې یوې غونډې ته ویلي په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او په دې تړاو د لویدیځو هیوادونو اندېښنې بې بنسټه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي بیا د ښځو وضعیت په اتشپېتمه غونډه کې د افغان نجونو ښځو په اړه له پیل شویو بحثونو هرکلی کړی دی. رینا امیری په خپله ایکس پانل لیکلي په افغانستان کې پیچلې ننګونې باید د هغو اصولو او مهارتونو پر بنسټ حل شي چې د افغان نجونو ښځو لخوا رهبري کیږي. د ویلو ده چې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د کمیسیون اتشپېتمه غونډه پرون دوشنبه پیل شوه او ټاکل شوی تر راتلونکو لس ورځو دوام وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوریدونکو تاس زموږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبري مجله روانه ده. د بخښنې نړیوال سازمان له افغانانو غوښتي چې د طالبانو حکومت په بند کې د شوزو د حقونو او د پوهنې برخې فعالانو د خلاصون لپاره دی عدالت وغواړي. د سازمان له خلکو غوښتي چې د طالبانو حکومت استخبارات رئیس ته په لیک کې د شوزو د حقونو د فعالې منیجې صدیقي او د زده کړو د دوو فعالانو صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمی د خوشي کولو غوښتنه وکړي. نور جزئیات په دغه راپور کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د عدالت غوښتنې کمپاین په دوام کې له افغانانو وغوښتل چې په لیکلي ډول د ښځو د حقونو فعالې منیجې صدیقي او د زده کړو د دوو فعالانو صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمی د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړي. دغه سازمان ویلي چې خلک باید خپلې غوښتنې د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ادرس ته واستوي. د بخښنې نړیوال سازمان د دغو فعالانو نیول خپل سری بللي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د دغو فعالانو پر ضد هیڅ اسناد نه لري، خو بیا هم دوی په بند کې ساتلي دي. خو د طالبان حکومت ادعا کوي چې دغه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان هیله څرګنده کړې چې د طالبانو پر حکومت د کورنۍ افکارو زیاتېدونکي فشارونه د دې لامل شي چې دغه فعالان له کوم قید او شرط پرته خوشي شي. احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان چې د فکر بهتر په نوم د ښوونې سازمان غړي وو، تیر کال د اکتوبر په 18مه د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا د کابل په کارتچار سیمه کې د دوی له دفتر خونی وشول او د بخښنې نړیوال سازمان او د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ دوی د طالبان حکومت د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دوه اویا ورځو بند وروسته د څرخی پل زندان ته ولېږدول شول. احمد فهیم عظیمی ته نږدې یو کس چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ احمد فهیم عظیمی او د هغه همکار صدیق الله افغان محکمې ته ورغوښتل شوي وو او د دغو دوو فعالانو لخوا د لګول شویو تورونو د ردولو له امله یې دوسیه له پریکړې پرته پاتې شوه او د ده د ادعا له مخې ټاکل شوی چې د طالبان حکومت به د دوی په غیاب کې پریکړه وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
په اخر کې دوی بیرته د سرخی پل زندان ته ولېږل او وی ویل موږ شاید په غیاب کې فیصله وکړو. همداسې یو څه وویل، هم قاضي او هم محرر دا خبره وکړه چې لوګي څخه مو کومه پایله ترلاسه نه کړه نو په غیاب کې فیصله کوو.
هغه دا ادعا هم وکړه چې د طالبان حکومت د عام امنیت د محکمې قاضي او همکاران یې د زده کړو پر دغو دوو فعالانو فشار راوړي چې پر دوی لګول شوي تورونه ومني. د هغه په وینا د احمد فهیم عظیمی او د هغه پر همکار صدیق الله افغان د طالبان حکومت له لوري لګول شوي تورونه د حکومت ضد کړنې لکه د لاریونونو په لاره اچول او قطر ته د زده کړو لپاره د نجونو لیږل بلل کیږي. د افغانستان د خود جوش خوځښت غړي منیجې صدیقي هم د تیر 31 کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا ونیول شوه چې تر اوسه د څرخی پله په زندان کې ده. د یاد خوځښت یوه غړي لیلا بسیم د بشري حقونو دغو فعالانو لپاره د بشري حقونو بنسټونو او خلکو پر عدالت غوښتنه نیوکه کوي.
بخاطر دادخواهی منیجې صدیقي و کسای دیگه
د منیجې صدیقي او نورو هغو کسانو لپاره چې د طالبانو په بند کې دي له بده مرغه هیڅ عدالت نه غوښتل کیږي. ټول داسې غلي دي تبوای چې هیڅ هم نه دي سوي. همدغه سکوت او چوپتیا طالبانو ته انرژي ورکوي او د دې لامل کیږي چې دغه تګلارې ته دوام ورکړي او ډیرې شدي په خپل بند کې وساتي.
میرمن بسیم ادا کوي چې د طالبان حکومت منیجې صدیقي د حق غوښتلو په تور په یو نیم کال باندې محکومه کړې ده. د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دغو غوښتنو او ادعاو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې طلون نیوز ته تایید کړې وه چې دغه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د شریعت او قانون خلاف کړنو په تور نیول شوي دي او د دوی محکمه به په دې اړه پرېکړه وکړي. طالبانو پر افغانستان نه بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی پر کړنلارو نیوز کوونکي ګڼ شمېر معترضین او فعالان ونیول او بندي نکړل چې ځینې له څه مودې وروسته خوشې شول او نور یې لا هم په بند کې دي.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول څور د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبری مجله روانه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي وای طالبانو له 50 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې له منځه وړي دي. انټونی ګوتریش پرون د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان د کمیسیون شپږ اتش پیتمی غونډې ته په وینا کې ویل چې د افغانستان په ګډون په ډیر شمیر وادونو کې د ښځو د اوسنی وضعیت لپاره اندیښنه لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي مشر سیما باهوس ویلې د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمیر وادونو کې نجونې او ښځې د هغو جګړو بیه پرې کوي چې دوی پکې اصلا ښکېلې نه دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي مشره سیما باهوس وایي افغانستان کې اوس هم د ښځو د حقونو لوی ناورین شته. هغلی باهوس د سشنبې په ورځ په خپل اکسپانډ لیکلي د افغان ښځو یو شمیر اساسي سره کتنه کې ټینګار کړی چې د پریکړې کولو په ټولو برخو کې چې د افغانستان په وضعیت اغیز لري د افغان ښځو د ګډون لپاره د زمینی برابرولو برخه کې تلپاتې اقدام وشي. بلخه په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ هم په خپل اکسپانډ لیکلي د ملګرو ملتونو برېټانیا او د نورو بنسټونو په ګډون د دوشنبې په ورځ د غونډې کوربه و. دا غونډه په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان جنو او ښځو له نظره د امنیت بیا کتنه تر عنوان لاندې په نیویارک کې شوی. په لیکنه کې وړاندې راغلی په دې غونډه کې په جنو او ښځو د فقر اغیزو پایلو په اړه هم بحث شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ زیاته کړې بې له شکه چې فقر کورنۍ مجبوروي چې د خوړو د پیدا کېدو لپاره غیر ممکن انتخابونه پیدا کړي او دا وضعیت نجونې او ښځې هغو موقعیتونو ته بیایي چې تر ټولو ډېرې اغیزمنوي. د استازولۍ په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د استازي لانا زکی نوسی بل قول دا هم لیکلي چې هغې په دې غونډه کې ټینګار کړی دی چې له خپلو حقونو د ښځو محرومیت نه باید اشتباها له دین سره وتړل شي، ځکه د نوموړې له قوله دا محدودیتونه له اسلام سره هیڅ اړیکه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت داسې مال چې د نجونو په زده کړو، کار، سفر او ټولنیز ژوند پراخه بندیزونه لګولي، خو تل خپلو کړنو ته د شریعت په چوکاټ کې د فرمانونو عملي کېدو نوم ورکړی. بلخوا یو شمیر افغان جونې او ښځې وایي ټول بنسټیز حقونه یې نقض شوي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په تخار او بغلان کې دوه نجونې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
خانم ها سخت در خزه په دې حکومت کې ډېرې په تکلیف دي. زه د یو افغان مېرمنې په توګه هیڅ ترې خوشاله نه یم، ځکه موږ هر وخت تر ګواښ لاندې یو. له دې امله چې ښځې یو د زده کړو او کار حق نه لرو، تر ښار آرامې تللی نه شو، ازادي نه لرو، یعنې په داسې وضعیت کې چې ملګري ملتونه باید موږ سره همکاري وکړي.
نقش زنان یا
اوسنی حکومت کې د ښځو ونډه نه ده چې کمه ده، بلکې اصلا نشته. په تیر ته وګورو ښځو د سیاست په ګډون په بیلابیلو برخو کې فعال ګډون درلوده، خو اوس ورځ تر بلې له خپلو حقونو لرې کیږي.
بلوري ته د شنبهای ارغواني غورځنګ په نجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو له امله د طالب مشرانو د محاکمې غوښتنه کړې. د دې غورځنګونو په ایکس پاڼه په یو ویډیو کې دا کړي چې د طالبانو حکومت د اسلام تر نامه لاندې نجونې او ښځې له ټولو اسلامي او انساني حقونو بې برخې کړي او په کور کې زنداني کړي دي. خو له دې ټولو غبرګونونو سره سره د طالبان حکومت د نجونو او ښځو پر وړاندې خپل دریز نه دی بدل کړی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوري. د ازادي رادیو خبری مجله روانه ده. هند د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمانو مذهبي لژکیو کډوالو ته تابعیت ورکوي. د هند دولت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په 2019 کال کې د دې هیواد د تابعیت تعدیل سوی قانون به عملی کوي چې لمخې به یې د دریو یاد سوي هوادونو غیر مسلمان هغو کډوالو ته تابعیت ورکړي چې د 2014 کال څخه مخکې هند ته کډوال سوي دي. په هند کې یو شمیر افغان، سیک او هندو کډوال له دغه اقدامه هرکلی کوي، خو مسلمان کډوال بیا وایي چې د تابعیت په ورکولو کې باید ټول پناه غوښتونکي شامل وي. نور په دې راپور کې.
هند د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش مذهبي لکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لپاره تعدیل شوی قانون پلي کوي. د هند دولت د لومړي وزیر او د بی جی پی ګوند مشر نارندر مودي په مشرۍ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د تابعیت تعدیل شوی قانون د اجرا ور وګرځید. د هند د کورنیو چارو وزارت هم د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې هیواد د تابعیت د تعدیل شوی قانون 2019 یا CAA 2019 موارد د اجرا ور دي چې له مخې وړ خلک کولی شي په هند کې د تابعیت ترلاسه کولو لپاره غوښتنه وکړي. یاد وزارت زیاته کړي چې غوښتنلیکونه په اړوند ویبپاڼه کې د آنلاین لارې راټولیږي. د دغه قانون له مخې د دغو دریو هیوادونو غیر مسلمان کډوال چې له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کولو وړ دي. اوس مهال هند د افغان سکانو او هندو مذهبي لکیو په ګډون د زرګونو افغان کډوال کوربتوب کوي چې خپل ژوند یې په هند کې په کډوالۍ کې تیر کړی دی. پرتاب سنگ یو افغان سکھ کډوال چې له 1992 کال راهیسې په هند کې ژوند کوي د دغه قانون د پلي کېدو هرکلی کوي او وایي چې د هند طبیعت په ترلاسه کولو سره به د دوی او د دوی د ماشومانو ستونزې هوارې شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ د خاطره د افغانستان د سکانو دوران د خاطره ډیر یو قانون راغلی دی چې موږ خلکو ته نیشنلټی ملاویږي او موږ خپل کاروبار کې او نور پاسپورټ د اغستن او نور چې کوم کارونه زموږ دی دلته بند پاتې دي هغه زموږ کارونه کېږي. د دې خاطر دا قانون ډیر ښه دی او دا د انډیا ګورنمنټ د قانون استریا دی. موږ د خاطره ډیر موږ چې څه پرابلم د افغانستان خلکو پرابلم دی هغه پرابلم سولو کېږي. جایدات اخلي نور کوم کاروبار کوي پاسپورټ په کار درس په کار درس ورته ملاویږي.
یو بل افغان سکھ کډوال دیا سنگ انجن چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند طبیعت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دی خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي.
دا زموږ لپاره یو رڼا ده که څه هم دا دویم طبیعت د مجبوریت له مخې ترلاسه کوو خو د هند طبیعت موږ سره مرسته کوي چې حکومت دفتر ته ولاړ شو هماغه اسانتیاوې چې اتباعو ته ورکول کېږي موږ یې هم ترلاسه کوو.
هغه وایي چې په هرو شپږو میاشتو کې به یې د خپلې کورنۍ ویزې نوی کولې چې دا به د دې د ورځني کار د پرمخ بیولو او د ماشومانو د زده کړو لپاره ډېر ستونزمن و. خو یو افغان مسلمان کډوال فرهاد چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په هند کې ژوند کوي وایي چې دغه هیواد باید مسلمانو کډوالو ته هم تابعیت ورکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
قانون هندوستان است کې طلبه
د هند قانون یوازې اهل هنود ته تابعیت ورکوي. موږ هر څه سو کړه مو ته تابعیت را نه کړ ته ښکار نه دی باید مسلمان افغانان ته هم تابعیت ورکړي. له تابعیت پرته نشو کولای بانکي اکاونټ ولرو کاروبار وکړو. سونځي ډیر دي باید پاملرنه وشي
باید وایي چې یو توجه صورت بگیره.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیزلي واکمنۍ وروسته ډیری افغانان د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله له دې هېواده ووتل او ګاونډیو هېوادونو ته کډوال شول. خو د افغان سکانو او هندوانو لپاره دا ستونزې ډېرې وې او تقریبا ټول یې له افغانستانه وتلو ته اړ شول چې ډیری یې په هند کې کډوال شوي دي. په افغانستان کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگ لامبی د روانې اونۍ په یکشنبې ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې یوازې 15 هندوان او سکان د خپلو کورنیو سره ژوند کوي. د هند د طبیعت تعدیل شوی قانون د 2019 کال د دسمبر میاشتې په 11 نیټه تصویب شو چې له مخې د هند مذهبي اقلیتونه او د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش سکان، چین، پارسي او عیسویان کولی شي چې د هند طبیعت لپاره غوښتنه وکړي. په هغه وخت کې د دې قانون تصویب او اوس په 2023 کال کې پلي کېدل د هندي مسلمانانو غبرګون راپارولی چې ولې مسلمانان په دې بهیر کې شامل نه دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو خبری مجله روانه ده. اوس هم د کندوز ولایت څخه یو راپور درته اورو. کلبات د کندوز یو له هغو درو نوې ولسوالیو څخه ده چې خلک شکایت کوي چې د سرک د خرابوالي له امله ډیری وخت دوی خپل عاجل ناروغان پر وخت باندې روغتون ته نسی رسولی. په دې راپور کې به نور تفصیل واورو.
کندوز د کلبات ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ د لویې لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي. کلبات د کندوز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له تازه منظور شوو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د دغې ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي د سړک د خرابوالي له امله نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولی. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکي غلام سخی آزادۍ روډې ته وویل
کله چې خپل مریض انتقالوو ډاکتر ته هغه په لا کې د منځه ځي د سړک د وجه نه نو دا موږ ته لوی مشکلات دي او برته ضرورت لرو لار ته سړک ته آبادیو ضرورت لرو کلینیک ته ضرورت لرو تحمل نه کولو کېږي. دغه په هغه حکومت کې فعلي حکومت کې دغه سپینګیرو راټولېږي او خبر هم سین وړي خبر هم ادب ته نه رسېږي د سپینګیرو د مشرانو.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی انارګل د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د سړک د رغولو چارې پیل کړي ترڅو د خلکو شته ستونزې هوارې شي.
ټول شیونه خراب دي، کرا قیمته ده، سړکونه ډېر مشکلات لرو، هیڅوک غږم څوک نه اوري. چې د کلبات ته ځو ماشي ډېره لاره ده، کدلته ردو ډېره ده، سړکونه خراب دي، موټروان ارزونه کوي چې ماشي موږ سړک خراب دی، موږ ته اضافه هغه غواړي چې باید سړکونه به جوړ شي، آباد شي، کرا مرزانه شي، خلکو مشکل هم حل شي، موږ دا ارزو لرو.
د یاد شوی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن بیا وایي د سړک خرابوالي له امله د ولایت مرکز ته یو نیم سات مزل په څلور ساعتونو کې وخی.
دغه سړک موږ سړک چې دی بیخي خراب دی، ګرده سره دا موټر راشي کنه کپیر دی، موږ دغه سړک باید جوړ سي. او بل دغه پلونه مو هم سره خراب دي، موږ چې مریضان پیدا کیږي هغه په ډیر مشکل باندې قندوز ته و امام صاحب ته موږ انتقالوي، او ډیر په دوه ساعتو په درې ساعتو کې ایل رسی.
یو شمیر موټر چلوونکي هم وایي د سړک خرابوالي له امله موټر تلا وارث کوي او ګټلې پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګوي. سلوه کلن ګلاغا چې لس کلون رئیس دی کلبات امام صاحب ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي وایي
مو مشکل زیات درم، تمام روز جامپین مې درم، تمام روز کرای مې ورې مو غاید.
د سړک خرابوالي موږ سخت په تکلیف کړیو، هر پیر چې وهو د کرای پیسې بیرته د موټر په جوړول لګو، موږ ته هیڅ ګټه نه پاتې کیږي. که سړک جوړ شي کرای هم ارزانه کیږي او موټر هم وارز نه کوي. له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ سړک جوړ کړي.
د کلبات ولسوالۍ سیمه ای چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او وایي چې د سړک خرابوالي ستونزه د ولایت له چارواکو سره شریک کړي ده او تمه لري چې ډیر ژر ورته پاملرنه وشي. د سیمې د خلکو په خبره د لوی لارې پر خرابوالي سربیره معارف، روغتیا، برېښنا، د اوبو بندونه او کرنه هغه برخې دي چې په تیرو کلونو کې د جګړو نامنو له امله ورته پاملرنه نه ده شوې او تمه لري چې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي ورته پاملرنه وکړي. کلبات د 90 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د امو سیند بهیږي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا استخباراتي ادارو ویلي دي چې دا هیواد له داسې یو نړیوال نظم سره مخامخ دی چې په زیاتېدونکي توګه د ماتېدو په حال کې دی. په دې اړه راپور له احمد تکل څخه اورو.
د امریکا د استخباراتي ادارو چارواکو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې خپل واکمنی پراخه کړي، خپل مخالفان ځپلي، له نړیوالو سره تماسونه پیوړي کړي او لومړیتوب ته د خپل ایدیولوژیک واکمنۍ راوستو ته دوام ورکوي. خو راپور په عین حال کې یادونه کوي چې له دې سره سره طالبان د هیواد د دوامدار بشري کړکیچ حل او د کمزوري اقتصاد ستونزو ته لازمه پاملرنه نه کوي. د راپور پرون دوشنبه داسې مهال خپور شو چې د امریکا د استخباراتي ادارو چارواکي په سنا کې د توضیحاتو لپاره بلل شوي وو. د استخباراتي ادارو په راپور کې راغلي دي چې طالبان خپلو محدودیتونو ته دوام ورکوي، په عام محضر کې سزاوې ورکوي، د خلکو اعتراضونه یې ځپلي او ډېرې نجونې او ښځې له ښوونځیو او پوهنتونونو منې کړي دي. خو په راپور کې دا یادونه هم شوې چې په نږدې راتلونکي کې د طالبانو د رژیم پر ضد د مخالفت احتمال کمزوری دی، ځکه ډېره برخه افغانان له جګړو ستړي دي او د طالبانو له سزا څخه ویریږي. خو په عین حال کې وسله والې ډلې ځواکمنه مشرتابه او بهرنی ملاتړ نه لري. په دې راپور کې همداراز راغلی دی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د دې لپاره چې د طالبانو د رژیم مشروعیت زیانمن کړي، په افغانستان کې پر بهرنیو ګټو د حملو د زیاتولو هڅه کوي. د امریکا استخباراتي ادارې وایي سیمه ایز قدرتونه غواړي چې د افغانستان ستونزې پر ځای پاتې وي او له طالبانو سره عکس العملي چلند کوي او ورسره د طالبانو د غوښتنې ته په احتیاط سره غبرګون ښیي چې غواړي د دوی رژیم په رسمیت وپیژندل شي. د نړیوالو ننګونو په برخه کې دا راپور یادونه کوي چې پراختیا غوښتونکي چین، سرزوري روسیا، د ایران په څیر سیمه ایز قدرتونه او غیر حکومتي لوبغاړي د نړیوال نظم او سیستم د اصول لپاره لوی ننګونې دي. د دې ادارو د 2023 کال په راپور کې تر ډیره د امریکا د دوو لویو سیالانو چین او روسیې لخوا پر پیښو ګواښونو تمرکز شوی او دا په داسې حال کې ده چې روسیې له څه باندې دوو کلونو راهیسې پر اوکراین پوځي یرغل کړی. راپور کې ویل شوی دی چې چین د روسیې د صنایعو د ملاتړ لاره د اوکراین په جګړه کې له مسکو سره مرسته کوي. راپور په عین حال کې د اکتوبر په 8مه پر غزه د اسرایل تر برید وروسته د سیمایز کړکیچ د پراخیدو د احتمال یادونه کوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر اوریل هاینز په سنا کې د خبرو پر مهال وویل په غزه کې روان کړکیچ دا ویره رامنځته کړې ده چې دا جګړه نړیواله ناامني پراخه کړي. میرمن هاینز پر نړیوالو کښتیو د ایران پلوه حسی ډلو حمله ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه چې د القاعده شبکې او اسلامي دولت په څیر وسلوالې ډلې چې د هغې په وینا له حماس څخه الهام اخیستای له داسې ملاتړ څخه برخمنې دي چې کولای شي د اسرایل او امریکا پر ګټو بریدونه وکړي.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو په دې برخه کې د خبرونی په دې برخه کې به تاسو د ځوانانو خبرونه تاندې څنګ واوري خو تر هغه مخکې به د خبرونو لنډیز واورو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د نجونو او شوذو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندیشنه شولې ده او د شوذو د حقوقي حیثیت د کمیسیون اته شپېتمی غونډې ته په وینا کې د سودان ترڅنګ د افغانستان یادونه کړې او ویلي دي چې طالبانو له 500 ډیر فرمانونه خبره کړې چې د ټولو هدف د شوذو د حقونو ځپل دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یو ان ډی پی وايي چې په افغانستان کې د زرګونو کلیوالو بزګرو شوذو په ګډون لسګونو زره کروندګرو سره مرسته کړې ده. د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر بختیار سعیدوف د طالبانو له اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره په لیدنه کې پر سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو همکاریو او سیمایز اتصال خبرې کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په درېمې یو ورځنۍ سیالۍ کې د ایرلند ملي لوبډلې لپاره د 238 منډو هدف ټاکلې دي. یاد سیالۍ چې نن د کابل پر وخت مازیګر 4 بجې د عربي متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شو، ایرلند یې په 4 وګټله او توپ اچونې غوړه کړه. افغان لوبډلې د نه لوبغاړو سوځېدو څخه وروسته 238 منډې وکړې او 50 اوورونه ولوبول. په افغان توپهونکو کې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 9 شپېته، رحمان الله ګربز 150 او محمد نبی 38 منډې وکړې. او د روسیې دفاع وزارت په ایوانوفو سیمه کې د یوې پوځي الوتکې د لوېدو خبر ورکړی دی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاند چانګي یو بل خبرونه ته مول ازادي رادیو څخه هر کله کوم.
اول شخصا چې ګور نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په صورتونو ځان دوم چې خدای ته ما بهایا به ته کوټ ورسوي. دوی سره مې مخامخ نه کی چی شی وکم څه وایا هغه څه زمانه خسر شوې دي.
د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتن کړی چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بې سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته او غرزه او هغه زندانی شي. د ژوند شرایط سختول او به زه پرویدات وزا کول د خپل په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منوتونکو ځوانان دی به واد او ټولنې د ملا دی تیر ارزښت لري. لام دی عمل خو په پرمختللو هیوادونو کې دی دوی په روزنه ډیره پانګونه کیږي. د ژوند په اړه برخه کې آسانتیا ورته چمتو کیږي. ل ځوان فکر او ځوان انرژي څخه د مثبت کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنگ کړی چې نوري لار ورنه ورکه کړی ده. د کابل اوسیدون کې څنګه چې د پانتون ماصله ووي نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړ منه کړي بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کوي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري
نشي کولای چې خپل غږ پورته کوي ځکه دا محرم دی نه محرم دی بیت غږ مو محرم شي مخ مو محرم شي ګرځیدل بیت محرم شي بازار په اسانۍ نشي وتاي محرم ځان سره راوړه محرم خلک بده کومه کې اوس ضرورت کیږي ډاکټر ته نه شتلا یا ته بیرون آزاد ته شي ګرځېدی ول چې جاب د صحیح نه دی ول د څه داسې د انجون وړي ټول څلوېښت کسه پنځوس کسه زندانی وو بیرون ګرځېدل مونږ ته امن نه دی ځکه چې مونږ ډارېږو اول شخصا چې ګور نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورتونو ځان دوام چې خدای ته ما د هیا بیرته کور ته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کړي تر دې حده پورې چې وتلې لږ به فکر هغه بند شو ارژه بند شو کلبونه ورزش خو انسان صحت یعنی ګټه لري هغه خو د ورزش یا د کلب استاد سړی نه و کنه ښځې وې کلب ته رسېدو دروازه بندېدو ټول ښځې به وې ولې د کلب بند کړو سینګارتون کې په سړیان نه ننوتل د خوځو پال بیل او د سړیانو بیل او ولې دا غوي بند کړ او کا د څه دوام وکړ زه باورې يم چې ډېرې انجونې به له لاسه ورکو ځکه ټول روحان ځان ټول ستړي دي ناهیلي دي ناهیلي یو ډول مارز
چنسان زر تر زر ختمولش دا یوازې جونې نه دي چې طالبان حکومت ژوند ورتريخ کړی دی الکان هم ورته سنجلري هغه وایي چې د ویختانو او ګری جوړول د دوی خپل شخصي کار دی خو نن سبا دا کار هم په خپل خواخه نشکولای
په افتک دوه درې دفعه خامخا سلمانی ته تلم خپل ګیره به مسلا کول اختان به مسلا کول څه محدودیتونه نو نو هم په سلمانی باندې محدودیتونه لګېدلې هم څوک ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي هغه یې نه پرېږدي چې خپل ګیری اصلا کړي او یا خپل ویښتان کې سټایل وهي نګرار یو ملګری و زور سره خپل لاړم زه خو یعنی دلته ور سره کار کوم په دې خاطر باندې زما ګیره وه بل ملګری مې ګیره اصلاح کوله نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله ملګری ته زما ډېرې په دې خبرې وکړې سلمانی والا یې بیا به م کړو وی م وهلو سلمانی ورته مهر الله کوم کړه نو که زیات څوک مجبور کی یا د واده مراسم یا بل شی څوک ګیره خپل جوړه یا ویښتانو کې سټایل وهي یا خو یې ځان سره کورونو ته بیایي او یا عمل ته په خپل سترګو لیدلی حال چې یو ورځ لاړم حمام ته حمام مې کولو یو نفر ته ګیره جوړوله ګیره کې ورته سټایل وهلو پس حمام کې کېول او بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بې شمېره بندیزونه د دې سبب شوي چې ځوانان هیواد پرېږدي دوی که څومره هم له سختیو سره مخ کېږي کډوالۍ ته مخه کوي افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هیواد څخه بهر اوسیږي په دې اکله وایي
خپل دې ته زمينه برابرۍ چې هغه ځوانان له هیواد وتلو ته اړ کی او دې ته اړ شي چې د خپل کورنۍ او هیواد نه ووزي او هر څه پرېږدي دې ته داسې هم ویلی شو چې په لوی کې یو بی سرپوخه زندان ده زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته تور تمبو شاته وګرځو او هغه زندانی شي د ژوند شرایط سختول او بیزا پرویدات وزا کول دا خپل په دې معنی ده چې ته یو ډیر لوی قشر یا آزاد زندان کې ساتي او دا خپل دا کار د دې سبب ګرځي چې ډیری ځوانان ژور خپګان اخته شي او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تامې چې په خپل ژوند کې لري دوی نشي کولای هغو ته رسیدنه وکړي اوس وخت کې په یوویشتمه پیړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هیواده تیښتې ته برابري او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډیر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان نه کادرونه په بېلابېلو لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډیرو کلونو کې جبران نشي کړی تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چیرته حتی یو وزیر مقرریږي نو هغه باید له مدرسې فارغ واوسي د مدرسې زده کړې کړي واوسي که چیرې یو ځوان شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې کړي د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي هغه بېکاره ګرځي دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده بله لویه ستونزه دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول هغه په دې معنی چې نن د دا جامې اغوستي نن د ګیره خریلې ده نن د ګیره لنډه کړې ده نن د ویښتان ښه نه دي جوړ کړي دا په خپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان ښار کې په آزاد توګه تاګ را تاګ نشي کولای، په آزاد توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه ترسره کړي هغه نشي کولای. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړیږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ وسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تیرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دوی ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي. چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل په ځوانانو کومې بدې اغیزې کوي، او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوې مارکه کې یو ورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړې په پیل کې وایي
زیاتره دای هغه شان دي چې اسلام کې حتی نشته، لکه پانتون بندې دل دا هیڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګا بندې دل سید دی باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وزا کړی وای چې څه دي څه نه دي، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه بند کړی وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړی وای، ټول کبیا چانه وای عملی کړی، په هغه نه باید تصمیم نه نیولی وای. نو د ځوانانو د پاره هم د سیم کوم تغییرات چې لکه درشین اغوستل سړیانو دپاره، د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کی شرعي د لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کې د ورشي تاسو همیش باید مثلا کالي واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغه ته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. ما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي لباس لکه لوز لکه آزاد اوسیږي نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وزا کول چې باید پتلون یا د اکاډمیک لباس چې کوم مخ کې وو هغه وانه غوستل شي، داسې فکر کوم هسې ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دوی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وزا کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهیږو چې څه باید مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعت کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي نو دکه کوم مشکل نشته. بل کوم خاص پرنټونه چې دی نظر لري د اسلام د نظر دانه د وزه شوی چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول دا به هیڅ کار نه ده. پرنټون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغه چې کله خپل حجاب مراتوي او راته نه څرګندېږي آزاد لوس کولی وي، نو هغه کې رنګ نه د وزه شوی چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړي. نو که دا ټول محدودیتونه وزه دا باید د اسلام د نظر وسیړل شي. ګوره اسلام کې څه محدودیت ده هغه نه باید ډېر افراط ونه شي، ځکه چې افراط راوستل په څه کې باعث ده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کار نه کوو باعث ده کېږي چې انسانان یعنی بعضې خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري باعث ده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باعث ده کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهمترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی وپوهل شي، سنت مبارک دې معلومات ورکړل شي، د فرض مبارک دې معلومات ورکړل شي، بعد د هغه نه د سیو تغییرات و ذکر یا څوک سفره وهل په څوک باندې مثلا بعضی اخار په مینځ کې هغه ته به احترامي کول دا اسلام کې نه دی راغلی. او هر څوک دا کار نشي کوي، دې باید خاص کمیټه ولري. هر څه اول دې باید پوه کړی شي چې څه اسلام کې راغلی څه نه دی راغلی.
بله، کله چې ځوان جونې بیرون دی پدې وهل کیږي یا پدې بند کیږي چې لباس دې سامنے ده یا یوازې راوتلې، څومره د ځوانانو پر روحیه باندې بد تاثیر کوي؟
بالکل ګورې، لکه څنګه چې پوهیږي موږ افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، اسلامي سره یو ځای یو ډېر درون فرهنګ لري. نو دا خبره کله چې یو جلکی بیرون ته وځي او اکثرا کوم واکسینو ویډیو چې مالتي لري اکثرا ایجابم یعنی دوم مرات شو د ایجاب نه چې د غو په سر د اوبد زندان تلار شي دا او هل شي وټه کو شي د خارمایس کې غیته به احترامي وشي هر شی یو اصول لري کنه د دې روحیا فوق العاده خرابېږي افغاني ټولنه کې کله چې دی ویجل کې سره حتی دی ولک سره نوم سره دا ځکه چې دا یو لري زندان ته تلې یا د پدونو زندان ته تلې چې دی حجاب نه مرات کړي کنه د خپل د دې یو غور جوړي غاغند سی ټولنه کې په افغانستان نو دا د یغې روحیا په هر څه باندې ډیر تاثیر وکړي هر څه مخ کې باید دی اول لکه خودنی و کې د دې باید او خودل شي ارزښتونه شي دی یعنی عمومي معلومات اول فوق العاده باید دی چې بعد دغه نه سی او کارونه وشي د سنه چې وجل کې د په خاطر چې جواب نه مرات کړي رنجر کې کینه ول شي رنجر هر خلک د پاره د چې مثلا غیر اخلاقی غیر قانوني یو د سی او کار کې
کچیر دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د وسنی حاکم نظام لخوا د دوام وکړه کله څنګه چې په مارکا کې یاد سول چې دوی په مکتب بندیز ده په بیرون تګ راته کې بندیز ده د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده مثلا دا واغونده او دماغونده او ګیره ده چې پرې ده او وښتاناس پرې ده هم د سینجونو باندې رنگارنګ بندیزونه دا کوم د دوام وکاندیدا به په ځوان نسل باندې چې د هیواد راتلونکی دی څومره زیات منفی اثر وکړه مهم ټکی راته وایي
د انسان فطرت ته چې جبر کله چې راشي کله چې یو کار په سو په زور کوي هغه ورته ښکاری چې یعنی هغه فطرت رسته چې نه غواړي هغه قبول کړي نو کله چې داسې مجبوریتونه دومره په یو دفعه سره دومره قوانین تغییرېږي یعنی باعث دی کې د ټول ځوانان کنجونې دي کالکان دي د اجتماع نه زړه تور شي د خپل فرهنګ نه زړه تور شي د خپل هیواد نه زړه تور شي لکه جریان چې لري باعث دی کې د موږ د ځوان فکرونه هغه د جامع مغز چې موږ ورته یو ټول د هیواد نه لاړ شي که د محدودیتونه وضع کوي نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځي کی هغه څه چې اسلام کې راغلي هغه وځي کی اسلام کې هیڅ کله نه درغلي څو ورمر چې تحصیل دروازې دی بند شي اسلام کې دا نه درغلي چې هلک دې اتمان حتمان مثلا وګړه کالی واغوندي یا دې حتمان یعنی هغه د مون کوم فرهنګي لباس شته یا د عربان فرهنګي لباس شته هغه واغوندي اسلام تنگ دین نه ده یا هم دست انجونو تا نه دوازه شوی چه دیده حتما تور رنگ آمده یا دیده حتما کل چه هجاب مراد که او را پتشی اسلام دا و غاری اسلام نه غاری چه مثلا نمه تور هجاب کوایش چه پده طریقه واقع سوشی چه او را یعنی پتنیش یا هم دست حلکانو تا نه بهتر داده چه کل دا محدیدتون وزه که اگه اول ده اسلام ده نظر خور وسی روشی دا بیا وزه شی بعد اگه نه ورو ورو وزه شی پو کرد شی که دا قانون تطبیقی گی اسمان مسلمانان ان یو موږ اسلام ته احترام لرو د قوانین د دست تطبیق شي چې چاته به احترامي ونشي کله چې چاته به احترامي ونشي ځوانان د سرک په سر ونه او هل شي ځوانان د سرک په سر پاغې باندې مثلا بایست دي چې یو نیم سل نفر ولاړي د خار مایس کې او هل شي وټه تل شي چې کله کې د وخت د په رنجر کې کینه ول شي نو دا چې ځوانان د هیواد نه زړه توروي اسلام نه حتی کول شو چې زړه تور په وجود چې اسلام ټول خسته دین د حق دین ده نو دا هر هغه سری چې باید د دې چې د اجتماع هر څه نه لري پات شي
bale یو خدای مسله ده چې د ځوانانو زړه توريږي هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي جبل اخواته ځینې به د سری چې دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي لرواني اړخ نه دغلته دغه ځوانان څومره ځپل کیږي
اگر کله چې موږ د رواني مرزونو برخه صحبت کوو د تب د لحاظه لکه ډیپریشن د انزایټي د استراب چې موږ ورته وایو یا انزوا چې کله د اجتماع نه بیلیږي د دې ټولو علتونه کله چې موږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کیږي نو کله چې د انسان هغه فامیلی محیط او اجتماع راحت نه انسان د هغه څه د صحت لحاظ یعنی کله چې موږ د WHO د لحاظ صحت تعریفو صحت هغه حالت چې انسان د عصبي د لحاظ یا فزیکی د لحاظ او اجتماع د لحاظ د روغ اوسي نو کله چې موږ اجتماع نه روغ ولرو نو باعث دې کې د انسان ذهن ناارام شي، نو کله چې ذهن ناارام شي اجتماع ناروغ شي، نو باعث دې چې انسانان ټول ناروغ اوسي. نو کله چې موږ ناروغ اجتماع ولرو، نو څنګه به موږ سمختګ ورکو؟ نو داسې تغییرات، داسې فشار راوستل هغه هم په ناسمه توګه، په جبري توګه، یعنی بدون د دې نه چې دوی ته وپوهول شي ارزښت وباره کې، یعنی بعضې پانټونه چې رښتیا دي، بس پانټونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظه باید هغه عملي شي. نو کله چې په دوی باندې داسې جبر او اکراه د خشونت څخه کار اخیستل کېږي، باعث دې کېږي دا مختلفه ناروغیانې د خلکو ته پیدا شي، د ځوانو بخصوص ځوانانو ته پیدا شي. د ځوانۍ دوره داسې دوره ده چې انسان پکې کافي تجربه نه لري، کافي انرژي لري، خو نه پوهېږي څه رقم استفاده کړي. نو کله چې داسې عوامل او داسې مشکلات سره مخامخ کېږي، باعث دی کېږي د تمرکز کم شي، د دې هغه اجتماع سره چې کوم روابط دي هغه کم شي. نو کله چې د یو تمرکز د چا کم شو په دغې تحصیلي او په دغې تعلیمي دوره کې، چې د دې تمرکز کم شي، باعث دی کېږي چې د خپل درسونه هر څه نه شاته پاتې شي. نو کله چې یو شاګرد د خپل درس نه شاته پاتې شي، باعث دی کېږي زمينه هر شي ته فراهم شي، چې هغه څه یو مختلف جرمونه دی کوي شي، مختلف کارونه دی کوي شي، احتیاط هم خراب وړي شي، ځکه چې ډیپریشن یا هغه استراف چې کله رامنځته کېږي، دا نفر غواړي اجتماع نه لري شي، غواړي د خپل درد او د مشکلات کم کړي. نو د غوڅه په افغانستان کې لکه څنګه چې په یوه دغه سره بدبختانه چې په اسانه توګه دی پیدا کوي شي، دا د وایسکي چې د زمينه احتیاط فراهم کړي او خپل اجتماع ته ډېر مشکلات رامنځته کوي.
بله، که په دې خبرې وکړي راته چې په دغه وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دوی ځان له دغه ستونزو نه، چې تاسو په خپل خبرو کې یاد کړه، وژغوري ترغه وخت ته حالت سمیږي.
په اوسنۍ دوره کې لکه فکر کوم بهترین کار به دا وي چې د دې محیط سره، د دې شرایط سره ځان سازگار کړي. نو بعض قوانین د قانون چې دي، یعنی د هغه مراد کول سخت نه دي د انسانان لپاره. اکثرا قوانین چې وضع کړي هغه د اسلام نظر هم رغیري. نو په کار داره چې د اوسنۍ وضعیت کې تر حد ممکنه لکه دا الکام ته چې کوم څه ویل شوي دي هغه مراد کړي، همداسې نجونو ته. نو کله چې دا مراد کړي، نو فکر کوم دا مشکلات چې پس ته راځي د هغو څخه به حداقل جلوګیري وکړي. یعنی اوسنۍ حالت کې زه فکر کوم تمرکز ساتل، شرایط سره تطابق کول، خپل وخت نه ضایع کول، دا بهترین شی اوسیږي. ځکه چې که دوی وغواړي د وخت کې سرغړونه وکړي یا وغواړي چې مراعات نه کړي، نو د اوسنۍ مشکلات نه لا ډېرې ستونزې دی ته کېدای شي چې جوړ شي. نو اوسنۍ حالت کې په کومو شرایطو چې امکان شته، د اجتماع د نظره مشکل نه لري، د فرهنګ د نظره مشکل نه لري، نو هغه که دا عملي کې دا بهترین کار اوسیږي اوسنۍ شرایطو کې. اما بعضې مسایل دي چې هغه دپاره مثلا سر کېښودل، فکر کوم دا به بې عدالتي اوسیږي. لکه اوسنۍ حالت چې زموږ پوهنتون نشته، تحصیلي مرکزونه ټول تړل شوي دي، د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بې انصافي اوسیږي. نو دته هر ممکن چې مبارزه امکان لري، باید موږ ټول هم هلکان هم نجونې باید مبارزه وکړو چې تحصیل له روزي موږ ته خلاص شي. ته کومه چې امکان لري، که هغه سوشل میډیا ده، که هغه خپله فزیکي مقالې لیکل دي، هر هغه څه چې باید شي د خلکو ذهنونه تغییر شي، نو دا بهترین کاری.
بله، په آخر کې اوسنی نظام ته به تاسو پیغام څه وي چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي، څه ډول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري؟
بهترین نظام هغه نظام چې عدالت ولري. او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي، هغه خدای پاک له منځه وړي. نو عدالت، مینه، شفقت نظام د پاره ډېر مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې د لاس لاندې د پاغې باندې عملي کړي. نو اوسنی نظام ته هر هغه څه چې دی کوي، هر هغه یعنی بهترین مهمترین کار چې اول باید دی وکړي، باید خلک درک کړي نظر د خلکو ته، یعنی یو دفعه دومره تغییرات راوستل بیا بېرته عملي کول دا یو شاید مثلا دته موږ د کلچر شاک ورته وایو. یعنی کله چې دی یو دفعه تغییر راولي، نو یو دفعه منل خلکو دپاره سخته ده. نو کله چې خلک نه مني، یا کوم داسې یو قصه کېږي مثلا یو جلکه ایجاب دی مراد کړي یا هلک ګیره ني، نو هغې سره د ډېر په مهرباني برخورد کړي، د خشونت نه کار اخیستل، نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندي او سلامته اوسې.
هیله کوم، هیله کوم.
به د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کوی پما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کوی خوچے سوا پٹی توستر گو پیار مان کوی پما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کوی خی خبر مرم عمر دراز مروتا زما د قتل دی.